السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښولې د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دب خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي جزئیات رستم اوریدلی شئ طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبې ناوخته په یو بیان کې کړې ده دغه مرکز په خبره کندوز څوارلسم ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت د اطلاع رسونې بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده د همګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي یوازې د غرونو رغونو دښتو ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسله نه لري ښاغلي ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې ده ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی دي جزئیات وروسته خبریږي د ایران قضایه قوی یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی د قضایه قوی ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څیړنې په حال کې دی امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري د فساد او فحشا په تور په لس کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی د ایران قضایه قوی مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې امیر حسین مقصود لو چې کالونه په ترکیه کې اوسېده 402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوالې درلودل تړلې ده او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي آرسنال ریال مادرید په وړاندې تېره اونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلی و او بېګا وتوانې چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیې څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي د اروپا د اتلانو جام نیمه پای لوبې به 2 اونۍ وروسته ترسره شي خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه لوستلی شئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي
But we urgently need more resources to continue with that.
مقبل مرستو رسولو لپاره سمدستي د سرچینو چارچا لرو کنه نو له هغه کسانو باندې لاړونو شکړه چې دلته سرحد ترسته نشي دي او ورته اړتیا لري
کډوال وای یو څنا څمرستي ورسره شوی خو کم دی
دا هو یو اپ تک کی چې راغله ما پاکستان نه د ونستان تک او تور کم کی ما سره 30000 او 800 به ما سره یو کوم شوی دی
جنرال اجمل عمر شینواری سره شه د افغانستان د پخوانی وسلوال ځواک ویان د مرکه حمله رو په دې ارتباط چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیل زاد ویلی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ویلیږي
منوی خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیل زاد د سرګند کړی دا یو بربند واقعیت دی د تاریخ دوکه پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال تر سره کړی دي
په دې اړه ریپورت درته لرو چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر ویلی ایران که څه هم اټومي وسله نه لري خو دغه وسلې ته د رسیدو لپاره ډیر واټن هم نه لري
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالین نړیوال سازمان آی او ایم ل نړیوال ټولنی غوښتي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپل مرستې زیاتې کړي او دغه ناورین ته د پام اړولو پر اړتیا ټینګار کړي. په افغانستان کې دغه سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیاله موتیا ایزورا ماسکون په خپل ایکسپانډ ویلي اوسنۍ وضعیت د هر وخت په پرتله په وستونه او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. اخو یو شمېر هغه افغانان چې تازه له پاکستان ایستل شوي وایي بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم له پاکستانه ستنو شویو افغان کډوالو وضعیت یو ناورین بللی او دوی سره یې د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د اپریل پر 14 په خپل ایکسپانډ په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالې موتیا ایزورا مسکون یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. دا پیغام د تورخم په پوله ثبت شوی او نوموړی پکې ویلي چې اوسنۍ وضعیت د هر وخت په پرتله پیوستون او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. نوموړی دا هم ویلي چې دوی راستنو شویو سره چې په ورځني ډول یې شمېر زرګونو ته رسي کې همکاري کړي خو تر ډېر فشار لاندې دي او راستنه شویو کسان اوبو خوړو روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې پراخو مرستو ته اړتیا لري.
But we urgently need more resources to continue with
that. مخبل مرستو رسولو الله پارا سم د سپیډ ریسرچینو تارتیا لرو کننو له هغه کسانو بم لا پړونو شکړ چې دلته سرحد تراستانه شي وي او ورتارتیا لري. موږ الله نړیواله ټولنه غواړو چې ورنسترګي پټینې کړي دا کورنۍ پتامن شي پاتې کیدلی.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دوو اونیو کې نږدې 15 سره افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر تازه راستل شوي افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو له دوی څخه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یقین به خدا کنین
کی یقین په خدای وکړي چې ټول مالونه مې حال ته پاتې شول. موږ ریکشا او موټر سکرونه هر څه ایزاب کړل. تر هم که هم موږ سره ډېر مرسته ونه شوه لاس زر افغانۍ موږ ترا کړې چې 5000 مو کرایه کې ورکړي. هغه هم داسې چې ودرې کورونه یو د شو او یو موټر مو کرایه کړ. اوس موږ ډېر سنځو کې
یو وخت د مشکلات استې.
یو بل رئیس تل شوی افغان چې د اوس په ننګرهار کې ډیره دی او د هم نو غوښتل چې نومې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا هو یو هفته کېږي چې راغلی ما پاکستان نه د افغانستان تک او تورخم کې ما سره 3800 روپۍ ما سره یو کوم شوې دي شپه زره نور ما ته کوم شوې دي نور ما ته کوم شوې نه دي.
د دوونی د چ افغانستان ته په ډیش میر سره د کډوالو د استنیدنه داسې محل ته چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یو چا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال کې شاوخوا 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې د امریکا له خوا د بهرنیو مرستو په ځنډیدو سره چې په خوای افغانستان ته 3.5% بشري مرستې برابرولې دغه هیواد کې پر بشري وضعیت منفي اغېز کړی دی. راپورونه وایي له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو شمېر په زیاتېدو دی چې د کار د افغانستان پر محدودو منابعو فشار ډېر کړی او د بیړنیو مرستو اړتیا لا پسې زیاته کړې ده. پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو او هغه افغان کډوالو چې سی سي افغان طبیعت کارت لري د ایستلو بهیر پیل کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږي د ګډې کمیټې یو ناسته شوه. په دې ناسته کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق ترمنځ وشوه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستان د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژوره اندېښنه ښوولیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې چهارشنبه ناوخته یو مفصل بیان هم ورکړی دی. د بیان په اساس ښاغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه کوله ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پاروني سبب کیږي. محمد صادق د افغانستان او پاکستان د همغږي د ګډې کمیټې یا جی سی سی د هیئت په راس کې کابل ته تللی و. هغه ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دې خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. محمد صادق همدار از ویلي دي چې تمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د مرستیال صدر اعظم اسحاق در را روان وخت کې کابل ته سفر وکړي. پاکستان لزګونه زر افغان کډوال د اپریل لومړی په جبري توګه ایستل دي. د افغان تابعیت لرونکو دغه افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شوی و چې له پاکستان ووځي. په دې لړ کې سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي چې د پاکستان په بیلابیلو زندانو کې ساتل کیږي. تر څنګ یې ګڼ افغان کډوالو د پاکستان له تاوتریخجن چلند هم شکایت کړی دی. په همدې مورید پات کېږو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد ویلي با خبره کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو هم ویلي د داعش په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځای افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پیښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟ طالبان څنګه کولی شي د کډوالو په منځ کې د داعش غړي وپیژني؟ همدا او نورې پوښتنې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ له ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نه اسدالله لودین کړي دي.
تاسو ګورئ، دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې. دا یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې. متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بس مترکی، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي، او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د مخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د ارازینه سمبالیدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغه وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نوخ باندې هغه ونیول شو، هغه عملاً د پاکستان افغانستان تر نه وته، او دا هغه خوځښتونه د عشت مستی ډلې چې د کرخې هغه اړه کېدل، دا هغه پکله هم په هغه وخت کې کره معلومات وو چې په هغه وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواري صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي که اوس هم له پاکستانه د کډوالو په منځ کې داعش راتیریږي؟ راځي تاسو وایي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغسې داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد پتر کړی دی، دلته په دې کې څو اهداف مطرح یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی، او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري، او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای، لکه کوم کوټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهارایي او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي. ولی موږ عملاً ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کې، دوی خپله اوس عملاً د دونه متاثر دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخنیوي دا ترسره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا په ماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپل پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د پایلې ته رسېږي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډ لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکارا ده چې امریکایي چارواکو او ایرانی چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا استایل او د پام وړ بلل ده او وروسته پښتنه داسې کوم شنواره چې دا به سره راټول کو ډیر اوږد نشي. پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی شي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راوړيږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش تمویل او تجهیز او د خونو روزنې پاک لبانه ده هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیری اړیکې د د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزه په پیلامه باندې پر مخ بیسي.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د وسلوال پاوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواری او د زلمی خلیلزاد هغو تبصرو پاړه باندې خبره وکړه چې ویلي دی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د روان کال تر پایه د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولای شي 2.3 میلیونه نور کسان روغتیایي پاملرنې ته لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 340 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 تر 3 مېرو به پوري 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کېدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کلینیک ولسوالی اس د ولسوالی کلینیک لمګ ډیر لري دی د ښار روختون خلا په ځای پریک ده زموږ قریه له ښار ډیر لري پراته ده. کله چې د ولسوالی کلینیک ته زو هم باید سهار وخت له خوبه پاتېګو او ناروغ یوسو پیدل ډیر لار ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالی اوسیدونکو عبدالمنان د روختي مرکزونو د تړل کېدل لامل دوی ته د ورپی خو روختي ستونزو پاړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل تا و د ماروچنی تقریبا واته نشته و دا بنشوی نه پوی کوچ چایلات دی کی دیسه د بوتی جی د کمبوت په اساس باندې خو دل تا و ډیر خو کار کو خدمت کو دومره ستونه دی چې تقریبا منګلس 15 میله بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رنلره د ډیر ستونه سره لاس غریوانی چې دا کلینیک تله
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزورې شوې د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان لمخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه افغانستان کې د شاوخوا اوس او روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسلې نه لري. ښاغلی ګروسی زیاته کړې چې په تیرو څلورو کلو کې په دې برخه کې د ایران د فعالیتونو چټکتیا ډېره اغېزمنه وه. د ګروسی دا څرګندونې چهارشنبه د لوموند ورځپاڼې لخوا خپرې شوې. هغه هم داسې وخت چې ګروسی تهران ته تللی. له لوموند ورځپاڼې سره په خبرو کې ښاغلی ګروسی زیاته کړې که څه هم ایران وسلو ته تر بشپړ لاسرسي لا واټن لري خو د ده په خبره دا واټن ډېر زیات هم نه دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی د تهران او اټومي اژانس ترمنځ د ځینو اختلاف وړ مسئلو د هواري په هدف تهران ته سفر کړی او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی. له عراقچی سره تر خبرو وروسته ښاغلی ګروسی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز طبیعت په اړه د باور ترلاسه کولو په هدف د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري اړینه ده. هغه هم داسې وخت چې ډیپلوماسي ته سخته اړتیا ده. ګروسی او عراقچی د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي لانجې پر سر د خبرو د دویم پړاو په درشل کې لیدلی. ایران او امریکا د دویم دور خبري را روانه شنبه په روم کې ترسره کوي. د دواړو هیوادونو مرکچیانو د عمان په منځګړیتوب تیره شنبه هم په مسقط کې غیر مستقیم خبري وکړي. په هغه ناسته کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف وډکاف کوله. د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي تړون په لټه کې دی او خبرداری ورکړی که هوکړه ونه شي پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا د چهارشنبې پر ټینګار کړی چې د یورانیمو بډاینې په اړه د ایران حق د مذاکرې وړ نه دی. راغچی تر هغه وروسته دا خبرې کړي چې د امریکا مخکښ مرکچی سټیف ویټکوف ویلي ایران باید اټومي بډاینه سمدستي بند او له منځه یوسي څو له واشنګټن سره تړون ته ورسیږي. په ټوله کې د ایران او امریکا ترمنځ د عمان په منځګړیتوب خبرې دواړو لوریو مثبتې ارزولي او رغندې بللې دي. لویدیز قدرتونه وایي ایران یورانیم په هغه لوړه کچه بډایه کړي چې تر سوله ییزو اهدافو یې اندازه پورته او د اټومي بم د جوړولو ته نږدې ده. ایران بیا تل رد کړي چې د اټومي وسلې په لټه کې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پکتیا کې د غواو فارم لرونکو له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطني شیدې، مستې او د څاروي محصولات وکاروي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره طبیعي شیدې، مستې او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی دی. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسینونه ولګوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل رپورټ ته.
په وروستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکه، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخې او نور څاروي ساتي او لخپل ارتیاو اضافه تولیدات خرڅانه ته وړاندې کوي، ل اړوند دوی دارو غواړي چې هوا ته دې په واردیدونکو بهرنۍ لبنیاتو تعارف لوړ کړي ترڅو کورنۍ محصولات او پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجی محمد مشال راړي ته وویل:
خیر، کول تازه لبنیات مونږ تولیدو او خلک تر ډیر زیات راضي دي. د حکومت څخه غنم دا اله ده چې دغه پودری شوې چې دې به کیفیت شوې چې دې د شیان د ګرد بند کی چې دغه فارمو ول تقویہ
فارم لرونکو او مالداران زیاتوي کچيري اړوند اداري ورته د لوی فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکي، نو دوی به د مالداري سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کی. یو بل تن فارم لرونکو زرین ګول ویل:
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت په خونه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامه دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویہ شي. په دې وسیله ځکه طریقه و کې چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویہ شي، نو موږ باید تشویق د حکومت له خونه له وزارت له خونه په دې کې باید توجه وسي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خو دایمي پوښتیا ته خوښ دي، بل لوري ته لاړمندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي او په وخت د واکسینو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمهوری لپاره د سنټرونو شته، دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلک ته د کار زمینه برابرېږي او مالداري اضافه کی.
یاد دی د افغانستان جغرافیه جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداري خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 یا تر 15 اتیا سلنه خلک د کرنې او مالداري په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو، بزو او بارونکو حیواناتو روزنې، د پسونو ساتنې، بڼوالي، د میوو روزنې، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفادې بوخت دي. سره لدې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم زیانمنه شوي، خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بس یادای.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لاس ته د شته تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شته کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، سړی مسختای پر لاس نو سپنجری نو رولس پر ځان کالی سره په رات کې څوک راغ نه اوري، نو د مشرانو او د امیرانو او د مولایانو او د شیخانو سره مردا خواست کوم چې موږ راغ دی وای نو مجبورې در په درسو په رات کې ولای شل شپې و میاش کیږي معرفي بنده ده برګری نسته، څوک موږ راغ نه اوري، څوک موږ شریعه غشتنه نه اوري، موږ د خپل اکثر بلابود شی نغوار شریعت مخالفت نکو د امیر مومنین د امر سره مخالفت نکو د خدای پر لاس چې کوم شی موږ راکیر په شریعت باندې دا راکې موږ مجبورې د دربدرې د مسکینې بچام پاته موږ بیرات کلی پردان تر موږ ډیر دربدرې موږ ډیر مجبورې ولا زبر ناره وای موږ وستا ولاش مرګ تن ناجری تپ تن ناجری و در مټر رمضان لاندې کو د مجبورې د دربدرې هر چم کو د خدای پر لاس امارات د موږ غو او د موږ پښتنه وکی چې ته چی شواړی مرد حق خوشتنیکو چې مرد حق یې مرد وغره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله غند کندهار ولایت دند ولسوالی څخه موږ پیغام پریښی. زموږ د دند ولسوالی د زاکر شریف سړک تری وهاندازې پر ډمبر سوی دی. بیا چې د ترنک ته چې را رسیږي دلته ترنک پل ورته وایا پل نه دی جوړ شوی په تیرې ادارې کې. مازی دغه پروا چوي ما بر نورې نکي برابر هله لرو چې دارا جوړ کی.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمنګ د مهاجرینو په باره کې د هر چا خپل نظر دی. زې اسماعیل شواره د بغلان د ولایت ما جب دی خواته موږ تورخم ته زموږ مهاجرینو راوړي او زموږ مهاجرینو ته یو اوبه یو ډوډۍ یو لاسرسی یو موټر یو کرایه باید چې زموږ حکومت دغه شی ورته برابر کړي بغیر د نشار چې کومې پیسې دوی ته ورکوي بغیر دغو نه باید چې دوی همکاري د خلکو سره وګي ځا خلک خپل وطن ته راسي او دلته خوشحاله او په دې خپل وطن باندې زړه ګرم سي او خوشحاله سي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟ ولی ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت واک اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آگاهي لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ مور یو مېرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ول سره مساوی دي بلک مشابه نه دي سره، نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوی دي. ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق څو د خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چې دي خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امده غو کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کې نشو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو
فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دې له درجه ورکو منګه ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیکی مرمنې نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که خ مرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار د کې دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه که خزینه نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موسته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم اما رب شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دېخوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسې د مېړه احترام وکوي خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسې په ښځې سره څومره مینه وکوئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي ښځه هم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړی چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کمه مطالبه نور کم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایته علما نه ملایان یا اخوندان وله ووایم د ملا نوم ورباندې بده ده اخوندان چې دي چې هغوی د شروط الصلات او منی مسلی ویلي دي نور د پیغمبر د سیرت نه ندي خبر هېڅ قسم اګاهي نه لري هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینو دي او حقوق د نارینو دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دوی ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام دته د په خوښې نفقه ورکړي د خوښې ژوند وله ورکړي نو بیا دا سړی بهتر دی خو بیا خو دا خو معلومه خبره ده بیا خو بهتره سړی دی ځکه دا ولې بهتر دی خو بهتروالی په همدې دا په کور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په همدې دا په کور کې د شفقت نه کار اخلي خو که چېرته دا کار ونه کړي د شفقت نه کار وانخلي د مهربانۍ نه کار وانه دا سړی بدتر دی بیا بهتر نه دی
بله مدني صاحب تاسو سره له دې چې په اسلامي برخه کې فراخې زده کړې لرئ تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستئ په ټولنه کې خلک ګورئ څه فکر کوئ ولې یو شمېر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانینو باندې عملي کوي که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي یوازې هره خبر به د ده منل کېږي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې ناعلمي ده علت یې جهالت دی علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي دغه ناپوهه اخوندان دي چې ام اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوي دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوانه دو په جمعتونو کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله پخوانه راپاتې دي هغه زمنګ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلان کې دین میرا لبستې دوه کتابونه نه غه نه لري دا ملایان چې کوم دي دا ماغه د پلان کې نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مېرمنې سره مشوره مکوئ ځکه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نااهل خبره ده چې سړی ولید مېرمنې سره مشوره ونه کی چې زه دا کار وکم خدای که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد د مېرمنې لاس ته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له د مېرمنې سره مشوره کول عیب ښکاري موږ د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په ژوندۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه ناعلمي ده لا علمي ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خرابې څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي چې د کور نارینه چې د ښځې مېړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق دا پاره موضوع باندې رټي د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کېږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال جنجال دی او دغه دوامدار جنجال دی په کور کې پاتې کیږي. دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دسخه اولادونو به سزده کی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګه عیني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثناء د سې کور نشته چې په هغه کې د خزه او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي. یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازنی وجه داده د بل لن مثال وایم، مدام دې ملیان او د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی که د والدې یا د مور احترام کوي، وای دا ډیر ښه سړی دی، ډیر بهتر سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي، وای وګوره دغې له ورور وای. خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي، بیا دا په دې دلله وګوره خدای ناخواسته دې د اوسته وګوره. یعنی دا کوم عدالت دی، دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی، که د خور سره یې کې ښه سړی دی، که د خاله سره یې کې ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیری، یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه څه خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خو داسې هم لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور نه وي، خور نه وي، نور کسان نه وي، خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور ده، دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ځوان بیرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کوم، بیا کینم نو بیا هغه ماته بیرته وجهره مدنی سے ماشاءالله تا ډیر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعیت هغه دلته عمل لکه مونږ ګوري. نو بیا بیرته مالا وای چې مدنی صاحب مونږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به مونږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که دوی دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي ام دومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا مېرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو، هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي. خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو، چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی، وژل شوی دي، دا ټکول شوی دي، دا زوریدلی دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شون خو دې خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شون د مانه خو دې خپه دي. نو دا یو وازینی مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بند دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاصي کی
لدی ورسته به داستون ز څومره نورم زیاته سی زکه افغان جون نس کولای درس و یغه مرمن چې کار درلو د وظیفه تخپل نسیت للی یو څه داستون ل بخانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره د نورم زیاته دلی سی څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنه ته زیان رسي
خپل د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غوله دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله عدمي ته په ټولنه کې صرف د ناری نو د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د ناری نو د چنيڅه تان غوړي دغه کم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټي تاله د انجینری یعنی دغه فیل دوله په قصد د ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره دا خو په تیرو شلو کلو کې زمنګ ډیره خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه په هاوي شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مرمنو سترګې وس خلاص شوی دي ذهنیت وس خلاص شوی دي دوی په هېدلې دي خپل حق حقوق د لپاره مبارزه کولای شي یو وار بیا په دې وتوانیدل چې د دې مرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوه حقوق د په هېدلو دروازې بند کړي او د اماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي او اندکم دوه نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ وخکار وي
مخکې په مارکه کې یاد شول چې زینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل میرمنې سره بد چلند وکړي همدال دغه مثبت اړخ ته راسو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوی دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوکې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوی لور د لپاره د هغه په ژوند کې غواړي اماغه د ننګور د لپاره په ژوند کې وغواړي بس
یو مشهور خبر مونږ تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسر سره به تماس ونی سي
همدغه سو وسره کیږي همدغه سو وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کاره کوي محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو خر شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستريق ژوند غالي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د تمام کوي چې هغه خوګ ژوند ولري نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د ټوټه وي چا بو سره تکالیف تیر کړي چا بو سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ستاسو فامیل دی د ستاسو کور دی د ستاسو د کور غړي دا
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل میرمنې سره کله ک نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق غني بدی پایلې چې دی خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه به ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کو بچي مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق را ننوته ابو بکر صدیق د عائشه پلارو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشه نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولاغو یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر از ما مرمنده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنی تپیل نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خو را سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چې پایښه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو کچر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن او یا عمدن او یا سهون لطفا دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه لکه ابوبکر لای چې ول ابوبکر پلار او چورته چې ته دا حق نه لري چې ما په مرمن باندې لاس پورته کړي ته دا حق نه لري چې باندې خوشونت وکړي دا زما مرمن د کستا لور د کار شو په خپل ځای نه رینو باندې غکوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبه چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمن سره چاغي کوم څه چلند کړي دی په دغه کتاب کې شته دی لطفا دغه ملایانو زه پوښتنه کوم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ با عزت او سلامات اوسئ
درنو دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبري وشولې او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز د کړې کړې دي تربیه فرض کې چې است علمال او ملګری
زکزڑا دا آ زما د کور په خلکو نرسی لا سنا زما د کور په خلکو نرسی لا سنا کوئی بارا بارا زما د زړه ټکور ټکورې سویلې نشي رور ټکورې لیوانې ښکتا پور ټکورې د کلمې نست د شپې له आवाज راځينا د کلمې نست د شپې له आवाज راځينا